درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو یوی بل خبرونی ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم لمړی په خبرونو پیلو په اورزغان کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور تنه مړ شوی او 15 نور ژوبل دي د اورزغان ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه د اورزغان کندهار پر لوی لار د سوزل پسیمه کې د یو موټر د چپکیدو په نتیجه کې شوې ده. د بیان په وینا په دې پیښه کې دوی شزی او دوه ناری نمړه شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. خلک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لوی لارو کې د بمونو او ماینونو د چاودنو له کبله مشوبلې تقریبا بیخي پای ته رسیدلې، خو ترافیکي پیښې ډېرې شوي دي. یو شمیر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند د ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغان محصلان چې په رخصتۍ خپل هیواد ته راغلي وو د هند د سفارت د فعالیت د درېدو او د ویزې د نه لرلو له کبله بیرته د زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې محصلانو ته وویل چې د دوی ستونزه به په کابل کې د هند له سفارت سره شریکه کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسول خان محمد سیال او د هلمند د هلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو له خوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه خپور کړ د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. کرکټ بورډ وایي چې له ملي رادیو تلویزیون سره د شپږیزي لیګ د اتم پړاو سیالیو د خبرولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې طالبانو د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلی نیولی دی. د فضلی د نیولو خبر وروسته له دې ورکول کیږي چې ویل کیږي نوموړی یو ورځ باندې غوښتل کرکټ بورډ ته ننوځي او ځان د دغه بورډ رئیس اعلان کړي. کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخونه قراریو په سید دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغه اعتراضونو کې مرشوب لري پیښی شوې دي. دا ناقراری د یوې سیمې د کورواکۍ د پای ته رسولو لپاره د حکومت پر پلان د اعتراض له کبله رامنځته شوې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې ناقراری او مرشوب لري پر پولیسو د یاغیانو د حملې له کبله شوې دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یو بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غله پکې بار وه. روټرز خبري اژانس په دې اړه د ترلاسه کړیو اسنادو له مخې ویلي چې اوکراین په وروستیو ورځو کې له ترکیې غوښتي چې د روسیې جیبیک جولی بیړۍ ودروي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دوی خبريالانو جیبیک جولی بیړۍ لیدلې چې د کاروسو بندر د اوبو په غاړه درول شوې وه او اوکراینی ځواکونه له لیسی چانسک ښار ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوز دا ښار په بشپړ ډول ونیو. خو د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ژمنه وکړه چې ټول اشغال شوي سیمه به بیرته ونیسي. وروسته له دې چې روسیه د اوکراین د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغله، د دغه هیواد ختیځ ته ځواکونه واستول. زبو شخله آسادی رادیو اوری په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې د موضوعات اوریدای شي. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې نکړه. په دې غونډه کې شزو برخه نه لرله. ځینې شزی وایي شته چې شزو پکې ګډون نه درلود.
موک په هیګو کې خزه په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې بندي خبريالان خوشی کړي. د کندوز سیل زپلی کاروانګر مرسته غواړي.
خلک ته ډېر مالی ځانونه رسیدلي دي. موږ له خپل مشرانو د افغانو سي د زپل سو خلکو ته همکاري وکړو.
له نسبتا اوږدې وقفې وروسته افغان ادبي بهیر بیا غونډې پیل کړي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ رنگین میناناک او لخکلا ډک حرکت دی.
لحظې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadi.radio.org. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې درې بندي خبريالان دې ژر تر ژره خوشی کړي. اماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار هغه درې خبريالان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. لبلی خو په ټولنیزو رسنوي کې د نیول شویو خبريالانو د خلاصون لپاره پراخ کمپاین پیل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې دا کسان خوشی کړي، خو طالبان د دې غوښتنې په اړه څه نه وایي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو پرون وویل په لغمان کې لخپل زندانه 15 بنديان آزاد کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلي د دې کسانو جرمونه واړول او دا لړۍ روانه ده. خو طالبانو د خوشی شویو کسانو د جرمونو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره په زندان کې درې خبريالان هم شته چې نه یې تر اوسه د قضیو او نه هم د نیول کېدو لاملونه روښانه شوي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو تلویزیون خبریال خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل لبند آزاد شول، خو لا هم عماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار د طالبانو په بند کې دي. عماد الدین دوران د روان کال د غوی په 24 په کابل کې، د افتاب راډیو مسؤول مرزا حسنی د غبرګولی په 3 په دایکندی کې، او د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار په ګردیز کې د روان کال د غبرګولی په 9 نیول شوی دي. تازه د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې د درې خبريالان هم له بنده خوشی کړي. د کمیټې پرون یو خبر پاڼه کې ولیکل دوی له طالبانو غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چې په دې ورستیو کې جوړ شوی ژر تر ژره فعال کړي. موږ دا غوښتنه له طالبانو سره شریکه کړه، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. طالبانو همدا ډول مدني او ټولنیز فعال عظیم عظیمي هم له میاشتو میاشتو راهیسې خپل زندان کې ساتلی او د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته. همدا ډول د نیول شویو خبریالانو په اړه هم تازه معلومات او دا چې دوی په څه حال کې دي رسنیو ته نه ورکول کیږي. له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو او مدني فعالانو د خلاصون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی. کمپاین کوونکو له طالبانو غوښتي چې لومړی وضاحت ورکړي چې ولې یې بې له کوم دلیله خبریالان او مدني فعالان په ځانګړي ډول عماد الدین دوران او عظیم عظیمي په بند کې ساتلي او باید دوی یې بې له کوم قید و شرط هر څه ژر خوشی کړي. دوی دانی وکه هم کړی چې طالبانو په مخکینی نظامونو کې په فساد کا کړو کسانو ته د بیرته راتګ هر کله ویلې، خو خبريالانو او مدني فعالانی پر دوی دنی وکه له عمله په بند کې ساتلی دي. دنی ول شو یو خبريالانو او مدني فعالانو د خوشکېدو پاړه د بشري حقوقو نړیوالو ملاتړو بنسټونو هم څو ځله غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر شزیوایی شده چه ده طالبانو ده حکومت لخوا ده عالمانو په ناسته که هیز شزه نوه. ده شزیوایی ده دوی په باور ده ناسته ده افغانانو او په ځانګړي ډول ده شزو په گته نوه او ده شزو سمبولیک گدون هم نشوی کولی چه ده دی ناسته پر پریکو اغیز وکری. دوی وایی طالبان او ځینی علما په ټولنه کې ده شزو له حضور سره مخالف دی.
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني،
خوشحاله استن که زنه در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخ کې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلې یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې وایي د ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لارې وړاندې نه کړی شو. دغه کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې مفصل تحلیل کړی او دا ډول ناشتي د طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولې په اړه لیکنه کړې ده. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی علماو د غونډې په مشروعیت رونټیا او ټول ګډونوال هم نیوکی کړی دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی علماو غونډه کې چتیرونه وشوه طالبانو خپل غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستان بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشوه او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړ. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا، مشروعیت، ټولګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سخت نیوکې کړې وای. د غونډه کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغونکې حل لار وړاندیز نه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوی ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په غونډه کې د خوځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدای چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د خوځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولای دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود. په 2,592 تنه تعداد یې وو. دا ډېر لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګرو ملتونو او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خود بشری حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشرانو خبر وخوده چې د دوی په فکری نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې 13 اونۍ رابلل شوې وه درې ورځې یې دوام وکړ، خو په کور دننه او بهر له دینی وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندوز ولایت د یو شمېر ولسوالیو کاروانګروي دوه اونۍ وړاندې د ورښتاو شلې له امله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل شوی کښتونه لاندې او لمنځه یوړل. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له متضرر شویو کاروانګرو سره مرسته وکړي څو په خپلو کاروندو کې دوهم فصل وکړي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز د علی آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یاد شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخ دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګی سپاک
سر کال مش پر 15 جبن بکه کې خټکین دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 لک افغانۍ لګشت راغلی وو. خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو ول او یو ملن افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
امي کښت ذات مو مردم په کامل سیل لغت کده خسرامون کار کړم 2,5 لک
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغاني تاوان رسیدلی دی. تاسو ګورئ چې زموږ د خټکیو رومیان او هندوانو کښت ټول له منځه تللی خو تر اوسه پورې هیڅ زموږ پښتنه نه ده کړې.
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چور لاک عاید میگرفتم مینیم رفت.
پر دیش پش جری په ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشان په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیا رغونې تګلاره جوړوي. دا مشان د یوې دوه ورځنۍ غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور چمتو کړی چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلي یوازې دا مهمه نه ده چې د یرغلګرو لخوا نړول شوي هر څه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندي نوي آرام او آزاد ژوند لپاره نوی بنسټ هم کېښودل شي. زلنسکی دا څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکي هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برینډټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډېره برخه یې نړېدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي یې ډېر ژر نشي پیلېدای. نوموړي د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرنس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به کلسیزې نه وي، نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارده اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرنس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی وو او هغه مهال اجنډا دا و چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرنس اجنډا بدله کړه او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړیدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرنس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یوه ګډ پریکړه لیک پای ته ورسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو د خبرېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د لوبو پر غوره او باکیفیته خپراوی ټینګار کړی. د بورډ په خبره دغه لوبې به د ملي سپورټ له لارې په ژوندۍ بڼه تولید او خپرې شي. په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د روانې جولای میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې د اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د 20 ولایتونو 303 ورزشکارانو په ګډون نن دوشنبه د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ چې د فزیکي سپورت، فزیکي اتلتیک او بدن ښکلا په سبقونو سره پیل شوې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخه ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل او په بهرنیو سیالیو کې ګډون کول دي. او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ سوداګریز لیگ د دریم پړاو سیالیو بولی مراسم سبا په دغه هیواد کې پیل شي. د سریلانکا کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د 2022 کال د کرکټ په سوداګریز لیگ کې شاوخوا 353 لوبغاړي چې په هغه کې 300 بهرني دي نوملیکنه کړي. دا دریم ځل دی چې سریلانکا په خپل کور کې د بهرنیو لوبغاړو په شتون کې د کرکټ سوداګریز لیگ جوړوي. هیردینی وچې تیر کال په دغه لیگ کې یو شمېر افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغان ادبی بهیر بیا غونډې پیل کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه مفصل راپور در واورو، د ښځو د یوې بلې ستونزې په باب راپور در اورو. وروسته له دې چې په افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر په مهال د محرم د لرلو محدودیت ولګېده، په پلازمینه کابل کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په ښاري موټرو کې تګ را تګ نشي کولی. موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نشي کولی چې په مخکینی سیټ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وی دوی د شارونو په منځ کې په شاري موټرو کې د میرمنو په تګ راتګ چې واټن لنډ وي کوم بندیز نه دی لګولې. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کیناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کینی او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کې دوه اجازه نه ورکوي.
روز مخدم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان بروم که یک موتر استاد شد. خو طالب من بود گفتنی
زه یو ورځ ده هوایی دگر لسرک نده سلیم کاروان خواهد اتلم. یو موتر و داریده پا حقا که طالب هم نست و طالب موتروان تا ویل چی تا حق نلری چی ده مخی پا سوکه که خزینه که نوی. موتر روان شو، زه نور هم پا تمشم. تونس موتر رغی، هغه ته می هم اونو شو کوی چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له دې ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکو سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درچ
ده طالبان لخوا میرمن دیر زور ور کیجه. طالبان موټر دروي، خو شوزو او انجن چطور ماسک او حجاب نوی اغوستي تون چلند ور سره کوي. د مخې په سیټ کې طالبان نه پریشتي او شاته چکینو کنور شز نوی مجبور یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو. په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمن کار هم نه لري ډیر سخت ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 8 کیلومتره پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعال نرګس احمدزی چې خپل هم له ورته ستونزې سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت د خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډیری ډریوران یا رکشاوانان زړه نه کوي چې میرمنې د پتنه ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نارینه نو سیږي مشکلات پیخیږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور وکړي او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي. دا به خو
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نکنی وي، ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي. د شاپ سیټ کې هم کډوري ختي نوی مجبور دی چې لوي میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره ځنه سم کله په سیټ کې یو سیاسر کې نو څنګه بل سیاسر لکه کوم ورته پیدا کی دی ودانه نو که نور پیدا سی ورسره خطر که نور پیدا نه سی ودانه مجبور من کته کو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پریدي یا په شاشه کې مثال د سلون افرجیدا سلون سفر کې یو خزه کې دي مجبور یې هغه من کته کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د سفر کړه موږ ډېر سخت مشکلات سره سره یاسو نو ته هیلم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وای د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوی دي چې خزه د محرم پرته واتیا کیلومتر واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري
نه
موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دینه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا مني او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
دا یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دا هغه څه دي چې په تیرو لسو میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ورنکړل شو د یادونې وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپل موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
له تاسو درنو اوردونکو څخه مو په فیسبوک کې پوښتنه کړې و چې د پاکستان د ویزو په خستو او په تورخم کې له کوم ستونزو سره مخامخ یست د یو شمېر اوردونکو پیغامونه به د دې خبرونه په ترڅ کې له تاسو درنو اوردونکو سره هم شریکو خو اوست افغان ادبي بهیر د فعالیتونو د بیا پیلېدو په اړه افغان ادبي بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې ادبي غونډې کوي له څه مودې راهیسې غونډې ځندېدلې وي خو اوس د دې بهیر غړي وای یو ځل بیا په کابل کې خپلې غونډې پیل کړې دي جزئیات په دې راپور کې
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پایل لومړنی ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان د خدمت ته دوام ورکړي د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پایل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي
له نیک مرغه تیره جمعه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې لومړۍ غونډه مو تر سره کړه غونډه د
دا افغان ادبی بهیر د بنسټی خودونکو لړلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنۍ شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي هغه وایي بهیر مخ کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې و او اوس به هم دا کار کوي
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ رنگین میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیلې د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي که افغان ادبی بهیر همداسې په مینا او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي ان شاء الله
په ورستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې به چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویپاڼو بسنه وکړه خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسم الله وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروری ده نو د ادبي بهیرونو یو ګټه هم دغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما ډیر استادان اوریدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل سوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. یو شمیر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړی پاتې دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اروزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤل خان محمد سیالا او د هلمند د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر خپور کړی، د طالبانو د حکومت چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخو ناکراریو پسې د دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغو اعتراضونو کې مشروب لري شوي دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یو بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین اغلا شوي غلپه کې بار و، او اوکراینی ځواکونو له لیسی چانسک ښار ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوځ دا ښار په بشپړ ډول ونیو. وس هم د فیسبوک د موضوع په اړه ستاسو نظر. په فیسبوک کې مولا درنو اوریدونکو پوښتنه کړې و چې تاسو د پاکستان د ویزو په اخیستو او په تورخم کې کومې ستونزې لرئ. حبیب شیخانی والی کلی په تورخم کې یو ورځ انتظار کوو، هلته خلک ډیر زیات وي، عام امکانات هم شته، خو له امکاناتو پوره استفاده نه کیږي. پاکستانی لورې په لوی لاس ستونزې جوړوي او په ټوله نړۍ کې به بل داسې ځای نه وي چې دومره تګ را تګ دې پرې وشي. سالم محمد شینواری لیکي هر افغان چې په تورخم اوړي یا را اوړي د هر قسم ستونزې او مشکلاتو سره مخ وي، بی حیا کیږي، ذلیل کیږي او رټل کیږي. راحت ګل لیکلی دی د ویزې په بدل کې زر ډالر غواړي، چون زموږ په جیب کې زر تومن هم نشته، نو څنګه زر ډالر ورکو؟ آصف خان آصف لیکي په تورخم کې که پاسپورت در سره وي او تذکره هم ولري، خاصدار په زور روپی در نه اخلي، د افغانۍ پښتنه ولا څوک نه کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلي.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې مرته ولګولې، دیوالونو په سر د کټاره د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبي په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. خو په پایل کې د تیریونې مهمي ورزشي پیخي
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شو د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شو خپل مغولستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیالې ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویټي سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستانی تکواندو کارانو د څلورو سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د عقابانو پامیر پیروزي، سمنګان استقلال پلخمري او د کندوز پیروزي لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې، تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل سوي دي. او د انګلستان د یو ورځنیو او شلوري لوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګاټه، خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ او یو لوبې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 145 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تحصیل آزادی راډیو نه د لوبول میدان او نیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړي، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړی د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکی او نور هغه په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همداشان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې هم ورته ولګولې. دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي، یو په دیننه په لوبغالی کې د وکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخه زمونږ ډب کړي، د هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ. هغه مونږ په همداسې بلډوزرو سره خپل مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو، انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به انشاءالله درې څلور میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه. هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو، هغه ډېر مهم دی. نو داسې نه خدای نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجیب ترکی ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي. کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر 15% پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی غل خار لیرې دی. نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي، څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اوله ناحیه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنې زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي من کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراؤنډ به ټولو لوبو تماشایانو ډکې، دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي، او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي. نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټول هغه کې، نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږه کرکټ په خپو ودرېدلی دی خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کومو لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه څومره مرستې راټولې کړي نور حالي په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ډیجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دی په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه لټورو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو څلیرویشتو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 22,000 پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو استاد شمیره له دې ډیره پورته شوې. راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړي او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاره معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او باندو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبي قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکارې په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبي د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویم او درېمې خانې پلانواله او ګدواله یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی، دویم او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره و چلانده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتی چې یوه کوچنۍ ګرده تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یو پخه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پخه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پخو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپل چکلا یا چیتی تپخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا اچول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي. کچیر تلوب غاړه خپل چکلا تر نظر لاندې خانی ته وانه چوي یا پخا په خطر شي یا چکلا د پخې په یو حرکت د خانی څخه بیرون نکړي یا چکلا او پخې د سین خانی ته وردنه نشي نو د لوبغاړي نوبت سوځي او پرځای په لوبغاړي راځي. اوس له هغه چې چکلا تر اسمان خانی پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندیږدي خپل شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانی ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانی ته پریوزي هغه خانی د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلي پا نخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پخه یې په خط رانه شي او یا یې پخه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پخه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته وایي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته وایي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان وایي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کوي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند ما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه ی د خوې دا د پدر نشه خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته میداسې وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری ده، پلانای کار میداسې وکړ او د غسینوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداس خپلوان پاړه راتوي
وسنه مونږه خپل وایي والا هغه دایم لاف او باټه وهل چې په فلاني می داسې مرمه یې تیر کړو، په فلاني می اوسې مرمه یې تیر کړل. لپوشم باز خلکی دي ځندې والا زړه ډېر وړوکې زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي هغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډیواله اكمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم درال کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وي له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وملی دل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وي دا بعض خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خو وخی او چاته اولوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مته الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترولونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به خپل دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته ویل شي او غوی په لټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ. او کم دي چې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیغه کوي، بیا د ټولنې نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده شي لدی هغه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پړې ته سړی رسوي شي. دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به، درې ورځې به، څلور ورځې باندې راښکاره کیږي، او دا بیا د تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دای به انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبره ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم غب خوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کې هغه تشویقي.
انجینر مته الله احمد زیوای ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغ خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کړي چې په ټولنه کې همسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا همسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
ستا خدرو قیمت، ستا خدرو قیمت لکه پسڑ کی چھ دے ما سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا اے دا قسم گنزڑا چھپا گوگل کی دے لتا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا
ਸਰਾਦਾ
کی یارتا نظر کڑلو تا زما دہلی کچ کولو لتر پتار کڑلو ما خونا مونن پیش کی یارتا نظر کڑلو تا زما دہلی کچ کولو لتر پتار کڑلو مین دی عدت کڑم تکڑم خوش آمند او جڑا سرا داب ودا چا سرا داب ودا چا سرا داب ودا چا سرا داب ودا چا کرے د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل ہغا کل داراشی ورس کے انتظار دش پہ لخ کرے د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل ہغا کل داراشی شپورس مخا مخیم ہاں